خاطر در این مناطق داشته باشد.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې پر فرهنګي، ادبي او هنري مسلو راڅرخي. خو لنډه خبري برخه کې به واوري چې په جرمني کې د چړې تر یو مرګونی برید وروسته یو افغان د دغه برید د کولو په شک نیول شوی دی. د جرمني صدر اعظم هم د برید په اړه څرګندونې کړې او ویلي دي چې دغه بریدګر چې د پناه غوښتنې رد شوې ده باید له جرمني نه ایستل شوی وای. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د داعش خراسان څنګه په تخار ولایت کې د وچنایي د وژلو مسؤلیت ومانه. په تخار کې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د لی په نوم یو وچنایي وړ مشپه د دشت قلا ولسوالۍ ته په لاره کې وژل شوی. دا چنایي چې ویل کېږي د قانونو کارګر وو، ل خپل ژباړون کې سره روان وو، خو د دې ژباړون کې ته په دې پیښه کې زیان نه دی اوښتی. د ځینو راپورونو له مخې طالبانو دا ژباړون کې نیولی دی، خو طالبانو رسما دا خبره نه ده تایید کړې. تر دې مخکې د لړم په میاشت کې د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې د یو برید په ترڅ کې یو چینایي وژل شوی وو او څلور نور ټپیان شوي وو. تر دې وړاندې په پاکستان کې هم څو ځله په چینایي کارګرانو باندې بریدونه شوي دي. د سرپل ولایت طالبانو مسؤلان وایي چې شپږ تنه د داعش خراسان څانګې د غړیتوب په تور نیول شوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو چارواکو د چهارشنبې په ورځ دا وکړه چې دا کسان د سه‌شنبې په ورځ د عملیاتو پر مهال ونیول شول. د طالبانو په وینا دغه ونیول شوو کسانو د لړم په 14مه دغلته په یوه چاودنه کې او په تیره چنګاښ میاشته کې پر شیعه مذهبو یو برید کې لاس درلوده. د طالبانو امنیتي او تصفیوي کمیسیون په خپل کلمي راپور کې چې پرون خپور کړ، پاکستان تورن کړ چې د داعش فعالیتونو ته یې زمینه برابره کړې ده او دغه راز د داعش رهبری په بلوچستان کې ده. خود پاکستان چارواکو بیا دا تورونه رد کړی دي. د پاکستان د مرکزی پارلمان په خوانی غړي محسن داور د ازادي راډیو مشال څنګه ته تیر شپه ویل چې طالبان د دې وژلو نیت لري. د ملي ډیموکراتیک غورځنګون مشر محسن داور زیاتوي چې د پاکستان امنیتي ادارو د تویلي چې افغان طالبان د دې وژلو قصد لري. مخکې داسې ناتایید شوی راپور نه خبر شوی و چې د محسن داور پر سر طالبانو 15 لک امریکایي ډالر جایزه یې کړه. خو هم په شمالي وزیرستان په میرانشاه کې پر نوموړي برید شوی و چې پایله کې هغه ټپ شوی. په دې اړه وړاندې درته مرکه هم لرو. د راپورونو له مخې د هند په لویدیځ کې د ریل ګاډي دننه د یوې ګنګوسې له امله تر 1200 ډیرو کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. دا پیښه پرون داسې را وخت رامنځته شوه چې د ریل ګاډي دننه اوازه خپره شوه چې اور لګېدلی. نو خلکو هڅه وکړه چې له یوې ډبې بلې ته واوړي چې په دې ټیل کې د ورختایي له کبله ګڼ خلک تر پښو لاندې شول. دا وار د اور د اوازې علت دا بلل شوی و چې چادریل د خطر رسۍ کش کړې وه. د هند یو ټلویزیون په دې پیښه کې د لږ تر لږه 12 تنه مړینه تایید کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا پرون چهارشنبه وویل چې د غزې تړانګې ته 800 لاری چې بشري مرستې پکې وې داخلې شوې دي. دا مرستې څلور ورځې وروسته تر دې غزې ته رسېدلې دي چې د اسرایل او حماس ترمنځ چې د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله بولي اوربند ټینګ شو. اوچا ویلي دي چې غزې ته د دې لاریو د رسېدو خبر له اسرایل او د شوي اوربند منځګړیو او تضمین کوونکو قطر، مصر او امریکا ترلاسه کړی دی. او د انګلستان د کرکټ کپتان جاس بټلر وایي د کرکټ د اتلولۍ چمپیونز ترافي لوبو کې به لوبډله له افغان ټیم سره مسابقه وکړي. جاس بټلر د خپل هیواد د یو شمېر سیاستوالو حق غوښتنې رد کړي چې ویلي دي په افغانستان کې د ښځو د حقونو په خاطر د افغانستان د نارینهو د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبې نه کیږي. د بریتانیا یو 1 شپېته سیاستوالو او د انګلستان او ویلز له کرکټ بورډ څخه غوښتي دي چې د فبروري په 16مه دی د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه لغوه کړي. د انګلستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان بټلر پرون د هند په کلکته کې رسنوي ته وویل چې سیاست او سپورت باید سره بیل شي. دا وو خبرونه. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ لرئ اوریدونکو، زموږ پښتو فیسبوک پاڼې ته هم سر ورښکاره کړئ. د فیسبوک پانه در سره خوخه کوي میلیونونه مینوال لري. تاسو هم مینوال شئ. د ورځې په ترڅ کې بل تازه پیښو خبرونو او راپورونو خبريږي. لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې درته ویل د سار ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوی، خو لاندې خبري برخه کې دا راپور اخلو چې په جرمني کې د یو ماشوم او یو سړی تر وژلو او د درېو کسانو تر ټپي کېدو وروسته پولیسو یو افغان د قتل په تور نیولې دی. د جرمني صدر اعظم چې د پیښې پر مهال په بهر کې په سفر وو اندېښنه څرګنده کړې چې ولې دا کس چې د پناه اخیستو غوښتنه رد شوی له جرمني نه ایستل شوی نه دی. جزئیات په دې راپور کې.
یو افغان په چاقو یو دوه کلن هلکه یو سړی د جرمني په یو عمومي پارک کې ووشل. تر پیښې وروسته پولیسو دا کس ونیو. د جرمني صدر اعظم پرون د دې پیښې پر مهال په فرانسې کې وو. دا پیښه د وغندلا او هغه د نه منلو وړ ترورستي عمل وباله. اولاف شولت زیاته کړه چې څرنګه دا کس چې په جرمني کې د کډوالۍ غوښتنه رد شوې ده لا هم په جرمني کې پاتې شوی دی. د بایرن ایالت کورونیو چارو وزیر یواخیم هرمن د دې پیښې په تړه وویل چې دا وشل شوی سړی یو 24 کلن وو او هغه وخت سخت ټپي شو چې د دې ماشوم د دفاع لپاره ځان سپار کړ. دې کس بیا له اخیستو ټپونو سا ورکړه. دا پیښه د چهارشنبې په ورځ غرمه مهال د اشرافنبورګ په ښار کې وشوه. د بایرن ایالت کورونیو چارو وزیر هرمن وشل شوی هلک مراکشول اصل یاد کړ. د پیښې پر مهال د وړکتون د یو شون کلاس د تشتیدو په وخت مات شوی دی. د بایرن ایالت د روغتیا وزیر جودیت ګرلاخ وویل چې په دې پیښه کې د یو ماشوم په ګډون درې تنه ټپیان شوي هم دي. د نوموړي په وینا د ماشوم غاړه زخمي شوې ده خو ټپي ژور نه دی او یو بل سړی چې په ټټر کې په چاقو ټپي شوی دی عملیات شوی دی. پولیسو تر پیښې وروسته یو 28 کلن افغان د پیښې ځای ته نږدې نیولی او یو بل افغان هم هلته د شاهد په صفت له ځان سره بیولی دی. د پیښې اصلي تورن په 2022 کال کې جرمني ته تللی او د پناه اخیستو درخواست رد شوی دی. د بایرن ایالت کورونیو چارو د وزیر په وینا ټاکل شوی وه چې دا کس د 2024 کال په روسیو کې په خپله له جرمني ووسی. څارنوالان وایي چې د دې پیښې د انګیزې د موندلو لټه کوي او داسې ښکاري چې علت یې رواني ستونزې وي. د تورن کس په ځای کې پولیسو داسې کوم سند نه دی پیدا کړی چې له هغه څخه جوته شي چې دی له کومې افراطي مذهبي ډلې سره ارتباط لري. خو داسې اسناد یې ترلاسه کړي دي چې د دې کس د رواني تکلیف نقشې ترې څرګندې شي. د بایرن د کورنیو چارو د وزیر ښاغلی هرمن په وینا تورن کس تر دې پیښې مخکې هم درې ځله داسې څه کړي وو چې د پولیسو توجه یې ځان ته اړولې وه او بیا د رواني تکلیف له امله ارواپوه ته استول شوی و. د یو کال په ترڅ کې په جرمني کې څو ځله بهرنیانو بریدونه کړي دي چې دې پیښو په جرمني کې د کډوالو پر ژوند ډیر اغیز شیندلی دی.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ناروې د کډوالو د شورا مشر ازادي رادیو ته د امریکا د ولسمشر د مرستو د فرمان په اړه اندېښنه وښوده، خو په ورته وخت کې هیله ښکاره کړه چې په دې فرمان کې د افغانستان سره بشري مرستې شامل نه شي. ډونالد ټرمپ یو فرمان کې امر کړی دی چې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې دي د درې میاشتو په مخه وزندول شي. خو د ناروې د کډوالو شورا مشر چې تازه یې افغانستان ته سفر کړی وایي چې افغانان د مرستو وړ او اړتیا ورته لري او په باور یې له افغانانو سره مرستې باید په دې فرمان کې شامل نه شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ناروې د کډوالو د شورا مشر د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې افغانستان ته بشري مرستې بندې نه کړي. ډونالد ټرمپ چې د دوشنبې په ورځ د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل، یو ورځ وروسته په یو فرمان کې د نوي ورځو په مخه له بهرنیو هیوادونو سره د مرستو د ځنډولو حکم صادر کړ. د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان ایګلند چې تیره اونۍ افغانستان ته په سفر تللی و وایي چې په دغه هیواد کې چې د بشري مرستو د رسولو چارې ټکنۍ شوې دي باید مرستې بندې نه شي. ښاغلی ایګلند ازادي راډیو ته وویل چې واشنگتن باید افغانستان استثنا کړي. دی وایي هغه څه چې زه ورته د زړه له تله هیله من یم دا دي چې له افغانستان سره بشري مرستې ونه درېشي. که داسې وشي څه باندې 22 میلیونه افغانانو ته به د مرستو د رسولو پر بهیر خورا بده اغیزه وکړي. دا کسان مرستو ته ضرورت لري او په داسې وخت کې چې 2 میلیونه افغانان له ایران افغانستان ته ایستل شوي او 3 لکه نور له پاکستان افغانستان ته اخراج شوی او د شمی منځ هم دی. نو سمهیل دادا چې د بشری مرستې استثنا شي د شاغله ایګلند دا خبرداري په داس وخت کې خبر شوې ده چې د نړیوال بانک په باور د اوس لپاره افغانستان د خړو د کمش له جدي ګواښ سره مخامخ دی. د دې بانک لاټکل سره سم 1.8 میلیونه افغانان چې د افغانستان تقریبا 15% نفوس جوړوي د کافي خوړو د ترلاسه کولو لپاره سخت مبارزه کوي. نړیوال بانک د سیشن بی پورس په خپل خبره کړی راپور کې دا خبرداري هم ورکړ چې چیرته د دې سونځ مخه ونیول شي تر پسرلی پورې به دا شمیره 14.8 میلیونه ته لوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د بهرنیو مرستو د حکم تفصيلات له رسنیو سره نه دي شریک شوی او دا څرګند نه ده چې دا اجرایوي فرمان به په افغانستان کې د ملګرو ملتو او نورو غیر دولتي مؤسسو له لوري د مرستو د رسولو چارې له خند او ځنډ سره سمدستي مخامخ کړي کنه کړي. یان ایګلند وای کچرته د امریکا د متحده ایالاتونو مرستې د درې میاشتو په مخه ودرول شي ممکن دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند نکړي خو تر درې میاشتې وروسته بیا د مرستو وس او توان نه لري.
د پاکستان د نېشنل ډیموکراټیک ګوند مشر محسن داوړ وایي چې طالبان پر هغه د حمله نیت لري او غواړي چې وی وژنی. نو موري وای چې دغه غواخ پاړې د پاکستاني امنیتي ادارو له خوانه د غواخ معلومات هم تر لاسه کړی او د محل د خپل ځان د خوندیتوب په اړه فکر کوي. له خغلی داول سره د مشال رادیو همکار داوود خټک دا مرکه کړی ده.
نو مکه خبر خدای دلته یو قسم محفوظ نه دی، یو فرد محفوظ نه دی، یو مشر یو ځوان یو کشر محفوظ نه دی، یو مدني فعال یو سیاسي ورکر محفوظ نه دی. او بیا اوسن هغه سیاسي خلک چې کوم مطلب دغه دریز ډېر ښکار دی د طالبانو په ول سره هغه کا په افغانستان کې د کډل دی. نو او بیا چې هغه اوازونه په مزه مزه کمیږي ملکه دي کنه چې څونه دغه سترنث سوا کیږي وسره وسره د دې پرصد چې کوم اوزونه مخکې مزيات وو سغه هم کمیږي لګیا دي ځکه چې ډېر خلک د حالات سره به کمپرمایز وکړي ودان د زما ټول کې چې اوس چون کې د خلکو گرفت مضبوطي کې نو موږ به مخبله بیان یا لګا غي مطابق نرم کوم موږ هغه کار نه کړې نو دا خو په سو د ثریټ خو مطلب مخکې پریډم شوه دی او مطلب هغه نه پستم
یعنی د ورسب د کوم ډاکومېنټ تاسو دې تصدیق کوي چې دا یعنی اختیار تاسو ته هم کوم طرف نه ویل شوی دی په سرکاري توګه چې دا سي کوم خبره شته
دا بالکل نه ماتم کړو شه
د کوم نوټس چې موږ ته هم ملاو شوی دی دا موږ کتلې دي خو دا خو خره تاسو د دې تصدیق وک نو په دې کې خو د افغان طالبانو خبره شوی
دا ګوره دا خو بنیادی طالبان خو هغه دي کنه دا دلته چې کوم دي دا خو شاګردان دي او زمونږ د پېټل ورزنه په دې باندې کیسه ډېر خرمه چې موږ به دا وی چې دا یو خلک ته په دې کیس کې فرق نشته دې په غیمه نه بیت کړه غي خپل امیرګنی مطلب هغه غي تنظیم لاندې دي خپل کار کوي زره خبر دا غي چې دلته څه کار کوي د دې په تروبه کوي او الته خو مطلب نور خو زمونږ سره ذاتی دښمنی نشته او زره هم دغه د سیاسي موقف خبره ده چې موږ نه دي منلي دا غي وجود او دا کار دا خبره همیشه کړه چې دې په یو ځای ځای طریقه د ټوپک په زور تلته نستي نو دا د بیانې اختلاف ته او دا خو مطلب دا ده چې محکمو
ایا تاسو باندې دا ورسب تاسو باندې مخکیم یو حمله شی و چې نو تاسو غنې چې د دی او د اغي کم داسې تړاو جوړیږي په خپلو کې
بالکل اغه ګوره اغه تیرم بالکل دا ټول د دې کړه مې راوي کې سره او دا ټول یو خبره ده او وس مخکیم شوه ده او مو وس کې دې چې نه نه پستم شوه دي خو بهرال مرګ ژوند لا په لاس کې دي انسان هیڅ هم نشي کولای چې لا پک نه
تاسو پولیس او یا حکومت سره مکمره به تشوی ده
او اغي خو هم بار بار دا خبره مخ کی ظلم چې بریټ شوه او اغي پولیس خو ته کې ما سره ووم په موکه موجود اور سره اوسم پولیس والا ما سره رابطه کې دي مسلسل دا خبره کوي
نو تاسو یعنی دا خډیر لوی اختیار دی لوی ترټ دی یعنی 15 لکه ډالر ویل کیږي په دې کې چې دا ستاسو په سر باندې ورکړل شوی دی تقریبا 15 کروڑ روپیا جوړیږي نو په دې حالت کې تاسو خپل ځان څومره محفوظ غنی
پوره محفوظ خودلته یو فرد هم نه دی زبد ځان خبر خلی ولې کوم خودلته په دې خبر خو یو قسم محفوظ نه تاسو ګوره یار ورځ دا مرګ ګوبل روانه ده په ټول پښتونخوا وطن کې ټول لرو بر افغان وطن کې روانه ده نو محفوظ خودلته څو کوم نه دی بیا ځای خبر یو سړی رائے لري یو سړی خپل سوچ فکر لري او مطلب د دې حالاتو په والي سره د دې ترهګرۍ په والي سره خپل یو فکر دی کنه هغه د غین اوړي نه دغه خو بیا در خبره خاطر بیا نورم سوا کیږي دا خو یو دادا کې څه هو دا کې کته په خپل ځای موجود دی د دې د وجه نه خو خپل بیان دې شو پر خو دی خپل دریز نشو بدلولې دا کی څه روانه مونږ ته تر څو نه پر وسی د خاور د امن لپاره او یا دلته چې کوم لوبې لګیا دي کوم ګمونه لګیا دي کوم پروکسي وار شروع دي هغه د مخنیوي لپاره او دا ټول چې کوم د ذکر درونه هغه مونږ مخار وخت پګو تکو
د پاکستان د مرکزی پارلمان په خوانی غړی محسن داوړ و چې د ازادي رادیو له مشال څنګه سره خبرې کولې
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
اوریدونکو د ازادي رادیو مجله هم خبرېدو ته چمتو ده خو روسای راپور اخلو د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي چې دا کېږي د طالبانو په بند کې د کورنۍ وایي چې د طالبانو حکومت له امریکا سره د بندیانو په روسي تبادله کې د غیر شاملولو ډاډه کړي تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو
په امریکا کې د یو طالب بندي سره د دوو امریکایي بندیانو له تبادله وروسته د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي چې ادا کوي له طالبانو سره بندي دی کورنۍ وایي د طالبانو حکومت په دې تبادله کې د هغه شاملولو ډډه کړې ده د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل ټاکل شوی به درې طالب بندیان له درېو امریکایانو سره تبادله سي خو په خبره یې وازی یو طالب له دوو امریکایي بندیانو سره تبادله سو
موږ امیدوارو دا تبادله ته ډېر چې په دې کې به زما ورور رازادي خو متاسفانه طالبانو دا تبادله و نه کړله معلومدار خبره ده چې دلته مشټول فامیل مامور پلار او ما د ورور اولادونه مېرمنه ټول خوښ نو په دې سره چې طالبانو مرور آزاد نکي وسوم امیدوار یو خدای دې وکړي چې پاینده کې د خبرې دوام وکړي او بل اخر مرور آزاد
د خغلی حبيبي ورور وایي چې د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د خپل ولسمشري په ورستي ورځو کې په غلي دنه کې چې له طالبانو سره د بندي امریکایانو له کورنۍ سره درلوده وویل چې د طالبانو درې بنديان له امریکا سره دي او د غشان څلور امریکایي وګړي د طالبانو په بند کې دي او د دورور هم په دغه امریکایي بنديانو کې دی چې په خبره د دریو طالب بنديانو په تبادله کې به آزاد سي د طالبانو له حکومت او د ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا له نوي حکومت غوښتنه وکړه چې د خغلی حبيبي د خوشي کولو لپاره د مذاکره وکړي خو د طالبانو حکومت تل د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبيبي له بند کېدو او دوی سره یې لشتون انکار کړای دی دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت هم د سې شنبه په ورځ له دوو امریکایي بنديانو سره د یو افغان د تبادله خبره وکړه د دغه وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل په خپل ایکسپانه ویلی چې له متحده ایالاتو سره د وګړو خبرو اترو په پایله کې دوه امریکایي بندي وګړي او د خان محمد په نوم یو طالب بندي آزاد او افغانستان ته رسیدلای دی د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي دفتر سرپرست زاکر جلالی هم د سې شنبه په ورځ په خپل ایکسپانه د تبادله یو پرمختګ بللای او ویلی دی چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د خبرو اترو لپاره د تماس چینلونو د پرانستل پات کېدو ښکارندوی کوي او په ټکوې دواړه لوري کولای سي پایله لرونکي مذاکرات ولري له دې مخکې د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د غدریو امریکایي بندیانو له کورنۍ سره لیدلی او ډاډ ورکړی چې د هغوی د خلاصون لپاره به هڅې کوي د راپورونو له مخې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې متحده ایالاتو له طالبانو د یو مهم طالب بندي په بدل کې د دریو امریکایانو رایان کوربت جورج ګلزمن او محمود شاه حبیبي غوښتنه کړې وه خو په دې تبادله کې چې د بایدن د حکومت په وروستیو کې وسوه د راپورونو له مخې رایان کوربت او مک کینتی آزاد ول خود محمود شاه حبیبي او جورج ګلزمن په اړه معلومات نه دی ورکړل سوي یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وايي طالبانو خغلی حبیبي له امریکا سره د خپل بلې تبادله لپاره ساتلای دی له دې ډلې نثار احمد شیرزی ازادي رادیو ته وویل
حبیبي اگر نگاه کردن بر یک بوجی بزرگ در یک تبادله با یک زندانیای مهمتر خود
حبیبي د خپل نورو مهمو بندیانو د تبادلې لپاره ساتلای دی ځکه تا ملري چې شاغلي حبيبي په خپل لویو لوب کې وکاروي.
محمود شاه حبيبي په 2022 کال کې په کابل کې د القاعده د مشر ایمنول زواهری تر وزل کې دوه لا درکه سوای دی. د محمود شاه حبيبي کورنۍ په خاله رسنیو هغه مطرح شوی ګونګوسی رد کړي چې ګواکې د هغه نیول د القاعده د مخکنی مشر ایمنول زواهری له وزل کېدو سره تړاو لري. د ښاغلي حبيبي د کورنۍ غړو ویلي چې نوموړي په وروستیو کلونو کې په یو خصوصي شرکت کې دنده درلوده او له هغه وړاندې د یوې مودې لپاره د تیر جمهوري نظام د ملکی هوانوردۍ ادارې مشر و.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شی چاری په دې خبرونه کې به په فرهنګي چارو کې د مدني ټولنو د مؤثریت په اړه واوري. د شعر نقد لرو. منلې شاعره پروین ملال د شعر په اړه وایي:
لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ته تخیل دی، بیا حالت فخیږي، بیا استفاده او یو حادثه ده.
شعر هم لرو:
زما وطن زه او ته دواړه یو رنگ یو، ستا هم وخت څومره سپیره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس لګر چاودلی دی له پښو مې ازغی وتی.
کیسه مو هم دا پلان نه هیره او د خبرونه پورستوي کې به په افغان ټولنه کې د یو دوت پاړه واوري.
د خزي یو د میرمنې یا هم د لور نوم اخیستل ورته ډېر ډېر شرم ښکاري، ار ښکاري.
مدني ټولنې په خپلواک ډول فعالیت کوي. دا بنسټونه له حکومتونو او خصوصي سکتورونو سره تړاو نه لري او یو ډول اخیسمنې هڅې د فرهنګي ارزښتونو د ساتنې لپاره وي. فعال مدني بنسټونه د فرهنګي میراثونو ساتنه کوي. دوی تاریخي ځایونه او لرغوني آثار څاري. په 1900 او 1900 کلونو کې د هوا ککړتیا د هند تاج محل ته ګواښ پیش کړ. د دې مهمې تاریخي آبدې سپین مرمر د هوا له خرابېدو سره خړ رنګ شوی وو. په دې وخت کې مدني ټولنې د هند پر حکومت فشار راوست چې د هوا د ککړتیا لپاره جدي ګامونه واخلي. همغه وو چې په 1900 کال کې د هند سترې محکمې پریکړه وکړه چې د تاج محل شاوخوا صنعتي فعالیتونه محدود شي. د ایټالیا په پلازمینه روم کې مدني ټولنې د تاریخي ځایونو په ساتنه او حتی رغونه کې مرسته کوي. په ځینو هیوادونو کې لکه افریقایي هیوادونو کې مدني ټولنې د شفاهي کلتورونو د ساتنې لپاره په تیرو 20 کلونو کې مؤثر ګامونه اخیستي دي. دوی د خلکو په زړونو کې پرتی سندري او کیسې راغونډې کړې دي او د کتابونو په شکل یې خپاره کړې دي. په نړۍ کې ځینې مدني ټولنې د هنرمندانو او لیکوالو ملاتړ کوي، د هغوی د آثارو لپاره نندارتونونه جوړوي. په افغانستان کې ادبي بهیرونه په حقیقت کې مدني ټولنې دي. دا ټولنې که څه هم د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې په ځینو ولایتونو کې محدودې شوې دي، خو لا هم فعال دي او همدا فعالیتونه د دې سبب شوي دي چې کتابونه چاپ شي او د چاپ صنعت په ټپه ونه درېږي. په افغانستان کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د دوی په سازماني یا ډله ییزو فعالیتونو بندیزونه لګول شوي دي. د طالبانو عدلي وزارت په تیرو دریو کلونو کې کوم مدني بنسټ ته د فعالیت جواز نه دی ورکړی، خو سلګونه صنفي اتحادي او خیریه بنسټونه ثبت کړي دي. اسدالله الدین راپور لري.
له بده مرغه دا موږ په زغر د ویده شو د اوسنی حاکمانو له طرفه مدني فعالیت او ازادي بیان کاملا مسدود شوی دي.
سید احسان سادات په افغانستان کې د پګوتو شمیر پاته مدني فعالانو له ډلې دی چې وایي هیڅ ډول ډلې مدني فعالیت نشي کولای. هغه ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې دای او پاته نور فعالان در اټولېدو او مدني حرکتونو قانوني اجازه نه لري او په خبره یې دا کار د هیواد په زیان دی.
موږ په مدني فعالیتونو کول اوس د ځان د ډارې نشو کولای. په هغې دي چې مدني فعالیت ازادي بیان د هیواد په جوړولو کې، د ټولنې په جوړولو کې، د ملت په جوړولو کې، د تعلیم او تحصیل زمينه جوړولو کې خاص ونډه لري. په یو هیواد کې چې مدني فعالیت ازادي د بیان نه وي، هغه هیواد نه جوړیږي، هغه ټولنه نه جوړیږي، هغه پرمختګ نشي کولای.
مدني ټولنه یا سیول سوسایټي د ولسواکو ټولنو او هیوادونو یو اصل دی. مدني ټولنه ګڼ شمیر تعریفونه لري، خو په ساده ټکو دا ټولنه د حکومت او خلکو ترمنځ یو منځګړی بنسټ دی چې له سولې زولارو د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي.
سرپرست حکومت عدلی وزارت اعلان وکړ چې ټول مدني ټولنې او احزاب نور رسمیت نه لري.
دا په کابل کې د سولې او ټولنیزو چارو فعال سنگر امیرزاده دی چې لڅ باندې یوې لسیزې راهیسې د ځوانانو حقونو ته کار کوي. نوموړی وایي په انفرادي ډول پر رسنیو او لیکنو کې مدني فعالیت کوي، خو په وینا یې د ډلهیز یا سازماني فعالیت لپاره له قانوني او حقوقي تش سره مخامخ دی. ښاغلی امیرزاده وایي د طالبانو په حکومت کې د مدني فعالیتونو لپاره هیڅ قانوني چوکاټ نه دی مشخص شوی، نو ځکه دوی هم ډلهیزو فعالیتونو ته زړه نه ښه کوي.
زه چې اوس په افغانستان کې حضور لرم، مادت خواهی اډوکسی فقط فردی دی چې مطبوعات کې ګډون کوم، خپل غږ پورته کوم، خصوصا د ښځو تعلیم پرتبات، د ځوانانو د حقونو پرتبات، د اساسي قانون پرتبات، نور فقط دغه لاره مې غوره کړې سي، فقط مطبوعات کې خبرې کوم، لیکنې کوم او دغه مسائل. په جمعي لحاظ باندې، په سازماني لحاظ باندې دا نو اجازه نشته، ځکه چې قانوني خلا دلته رامنځته شوی دی او دا د عدلي وزارت د حکم سره سم ټول ملغا دی.
د ځوانانو ترڅنګ یو شمیر فعال میرمنې هم دا مهال افغانستان کې په انفرادي ډول مدني هڅې کوي. مدني فعاله مستوره سیلاب وایي په تیر جمهوري نظام کې د دفاع مشخص ادرسونه لکه د بشري حقوقو کمیسیون او د ښځو چارو وزارت درلودل، خو په خبره یې اوس هیڅ کورنۍ او ان نړیوال سازمان غږ نه اوري.
مونږ خپل غږ پورته کړی، متاسفانه چې نه د داخلي ادرسونه دي تلبای کول کیږي او نه هم بین المللي ټولنې څوغوی په مختلفو بخشو کې کار او فعالیت کوي. الته چې وو مونږ ډیر واضح خبري کولای شوې، زمونږ ادرسونه معلوم وو، مونږ سي چا سره به مخامخ کېدل، حد اقل ک 100% باغه خبره نه منل کېدل، هغه مونږ حق بنه را کول کېد، حد اقل 50% مونږ ته یعنی د مونږه خبرو ته غوږ نیو.
په کور دننه د مدني بنسټونو د همدی وضعیت لکه بلا د طالبانو لوبیا واکمنۍ وروسته په جلاوطنۍ کې یو شمیر ټولنې رامنځته شوې او وخت نا وخت د ځوانانو او ښځو د حقونو د دفاع په خاطر غونډې کوي او د طالبانو د حکومت یو شمیر محدودونکو تګلارې غندي. سید حامد په ترکیه کې د افغان ځوانانو یو ټولنه لري. نوموړی ادعا کوي چې ځوانانو ته د کار په خاطر طالبانو افغانستان ته پرتګ بندیز لګولی یا یې ممنوع دخول کړی دی. که څه هم په کور دننه یو شمیر افغان فعالان د بهر میشتو فعالانو کار ډیر ګټور نه بولي او وایي هغوی اصلي واقعیتونه نشي درکولی، خو سید حامد وایي ترکیه کې افغان ځوانانو ته کار لاسته راوړنې لري.
افغانان چې د هیواد نه بهر دي دلته ټولنې لري، دغه ټولنې د افغانستان لپاره ډیر موثر کار کوي او د ډیرو خلکو او د ډیرو افغانانو چې له هیواد نه بهر دي دغه ورته څونځه مشکلات او حل کوي. اساسي موضوع دا چې دلته شخصا منګه د زمنګه کوم هغه چې د دفتر دلته منګه د خپل د افغانانو جنازې لګل دي خپل وطن ته، او هغه کوم کسان چې دلته راځي نیوي هغه ته د کور زمينه، د خوراک، د لباس، د پوشاک، د هر نوع همکاري چې دلته یو فامیل ته اړتیا وي منګه دغه ورته لخر ان شاء الله مرسته ورسره کوو او مرسته ان شاء الله ورسره کړی ده. خو اساسي موضوع دا ده چې طالبان حکومت چې هر څه وکي، هر څه کارو کې زحمت وباسي، بدبختانه چې د دوی لپاره یو کم مهم کار نه دی.
هڅه مو وکړه چې د طالبانو د عدلي وزارت له مسؤلانو سره خبري وکړو چې له هغوی د مدني ټولنو د فعالیت په اړه وپوښتو. د دوی د رسنیو د برخې کارکونکو که څه هم ازادي راډیو سره خبري ونه کړي، خو وی ویل چې دغه ټولنه په اړه معلومات د عدلي وزارت پر وی پانه شته. په عدلي وزارت کې نږدې 4.5 زره بنسټونه او ټولنه سب دي چې ټولو ته د پخواني جمهوریت نظام پر مهال جوازونه ورکړل شوی دي. په دغه بنسټونو کې له ډیر کم شمیر سره یې مدني مختاړي لیکل شوی، خو معلومه نه ده چې دا مهال چیرته، څه ډول او څنګه فعالیت کوي. د طالبانو عدلي وزارت بیا په درنیمو کلونو کې 238 خیریه بنسټونو او لزګونه صنفي اتحادیو ته د فعالیت جواز ورکړی دی. دغه صنفي اتحادیه هم وایي چې د دولت او نړیوالو بنسټونو هیڅ ډول ملاتړ ورسره نشته. په دوی کې یو هم د افغانستان د خوارکښو او مزدورانو سراسري ټولنه ده چې په 1990 کال کې رامنځته شوې ده. د دغه ټولنې مشر ډاکټر لیاقت عادل وایي ټولنه یې د مهال تر هر بل وخته زیات له اقتصادي ستونزو سره مخامخه ده.
جدي توجه د کار نړیوال سازمان یا ILO او ITUC څخه همدا ده چې د افغانستان کارګران د ټول ستونزو ښکار هم دوی دي. ټول ستونزې او ناخوالو ډیره ضربه همدې قشر ته ورکړې ده، او په اوسني وخت کې هغه څه چې تر اوسه پورې شوي دي هغه زمونږ په خپلو امکاناتو شوي دي، نه په تیرو وختونو کې او نه په اوسني وخت کې. هغه څه چې لازم وو مونږ ته توجه نه ده شوې، او په اوسني وخت کې زمونږ ستونزې لا سوا شوې دي او لا په بد اقتصادي وضعیت کې قرار لرو.
د صنفي اتحادیو ترڅنګ د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر ټولنې هم په افغانستان کې فعالیت لري چې اطلاعات او فرهنګ وزارت ورته جوازونه ورکړي دي، خو دغه ټولنې هم په خپلو فعالیتونو کې آزاد نه دي او وايي د طالبانو مسؤلان یې وخت نا وخت په چارو کې لاسوهنه کوي. مدني فعالان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تیر په څیر د دوی ډله ییزو او سازماني فعالیتونو ته اجازه ورکړي، او دوی دې د عدالت غوښتنه چارو ته خلاص لاس پرېږدي. خو دا چې د طالبانو حکومت به د مدني ټولنې د فعالیتونو لپاره څه وکړي او کنه، په دې اړه د عدلي وزارت دریځ ډېر روښانه نه برېښي.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د شعر نقد مخه کو. د شعر پاړه د منلې شاعري پروین ملال نظر ته سره شریکو. د دوی لومړی شعر ټولګه د اوشکو تصویر په نوم لننه و د شکلونه مخکي په کابل کې چاپ شو. بیا یې د تبجن سپوږمۍ په نوم شعر ټولګه په پېښور کې خبره کړه. سپوږمۍ په ځنګلزار کې هم د دوی د شعر یو مجموعه ده. روسي د درې ټولګي لڅزیاتونو سره د خزان تلای پانی په نوم خبرې کړې او په کوټه کې هم یو شعر مجموعه نشر کړه. خو کال مخکې د وړانګې وړانګې می باهو پونم شیری کلیات په سلګونو مخونو کې یو ځای خبره کړل. لاخلي ملال سره زما همکارې فرشته صاحب مرکه کړې ده او لومړی د شیر پښتنه ترې کړې. شیر یو
احساس دی، یو احساس څنګه وزیږي؟ لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستاسو خیال دی، بیا غلطه فخیږي، بیا نو عاطفه ده، احساس دی او یو حادثه ده. ما په نظر باندې یو څه ستا دننه پیښیږي، یو څه پیښیږي ستا دننه یا د باندې یا ته وینې، نو هغه په تا باندې تاثیر کوي. ستفا او عاطفه په احساساتو باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زیږنده ده.
او د شعر په خایست کې میرمن ملال د الهام وند سومره ده.
الهام خو خلک نه مانی، زه نه پېژم، خو زه وایم چې وند یې زیاته ده. هغه شعرونه چې په احمد باندې راځي هغه ډېر قوي تر اوغه، تر اوغه شعرونو چې په اور باندې اوس انسان چې ډېر هغه سي عالم سي پوه سي په هره برخه کې چې هغه خپل یو څه کولای شي. مثلا دا ستیش هغه دی چې یعنی طبيعي شاعر باندې خو چې کله وګوري شعر ویلای شي، ولې هغه ډېر علم لري، پوهه لري. نه او هغه څه چې هغه شعر یې چې په هغه شعر کې چې په هغه باندې راځي، یعنی په اورد باندې راځي چې الهام هم ورته وایي. الهام اوس خلک نه مني ځنه په علم وایي. هغه ډېر هغه ډېر قوي او تاثیر یې هم ډېر رسایي. نو زه وایم چې وندې زیاته د خپل چې شعر لیکم، یعنی چې کله مې دغه هغه رانیسي دغه اور چې نه یې هغه شعرونه چې زه لیکم هغه ماته خپله دونه خون نه راکوي، یقین وفي. خو هغه شعر چې په احمد باندې راځي د هغه څخه زه خپله چې وی لیکم زه هماغه شیبه ورڅخه راځي یم چې دغه شعر چې دی یعنی دا واقعي شعر دی او شعریت لري. زه خپل عقیده باندې لرم په دغه
په الهام
احمد ورته وایم، چې الهام ورته وایم، هر څه چې ورته وایم.
د غلی ملال یو شعر بل دوی واورو، بیا به مرکې ته بیرته مخه کړو. د ښکلا شیبې په نوم د دوی شعر.
حسن چی رنگونه د فطرت اخلی، عشق لزان اور د بغاوت اخلی. زه د بام تر څوکو پوری ورغلم، خیال دی او آشنا راځي مهلت اخلي ځان می تل پر روح کې پلټلې دی روح می دی چې ژوند دی له وصلت اخلي هر ورځ دل مر پوران ګولم پم ځوان ما شام شي به د لطافت اخلي یو می سي جنگل جنگل یادونه ته سوری د اوریاتونه عادت اخلي شپه ده بار د ستورو په اوژو راوړي دشته ده باران اوري نکحت اخلي توره تیاره سپینه رونا یو ځای سوه سپین پاولي پروین د نزاکت اخلي
مننه میرمن ملال اکا ستاسو شیرونو ته تام پاتې شو دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځای پورې چې مال وستی دي او لیدونکو هم لوستی دي نو شرایط سره برابر خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایط او پر حالات برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکل دي نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې یا د شیر په نوخ کې د شرایط او حالات تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي
نو د شرایط او حالات او هغه چې دي هغه چې کوم تاسو وړاندې وویل چې یو څه کیږي ته ویني بیا تا هغه کوي هغه د تاریخ هیڅ په دې باندې یو څه ولیکي دا خو ډیر تاثیر لري خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ځینی شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی خدای دې کې چې په چا باندې بد ونه لګیږي په هغه بنګړیو کې بندې په هغه هغه کې بندې هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي نو په هغه کې بند پاتې دي موږ د ښځو د پاره د ښځو د شاعري د پاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح یعنی داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي موږ باید هغه ته پام وکړو زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم ما که څوک مې فمانیسته بولي هر څه چې مې بولي خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې خو ښځه د ښځو دردونه ناویلي دي اچا پام نه دی ورته کړی نو په دې خاطر باندې زه ډیر پام ورته کوم زموږ ټولنه زموږ هیواد د پاتم مرغه د پاتم مرغه لومړی خو څوکلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړی دی یعنی زموږ نارینه چې دی هغه په داسې خاص شرایطو کې ژوند نه کوي نه یې کړی دی هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دی خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي نو د ښځو موضوعات چې دي هغه ډېر بکر پاتې دي دردونه یې هغه یې هغه د دوی ستونزې چې دي دا په لږ پام سره ته موږ پام ورته وکړو مش کومه ایسو چې پدغه برخه کې ډیره ښه شاعري وکړه ما چې کوم شعرونه لیکلي دي مثلا هغه ډیر عادي موضوعات و مثلا څنګه په کونډ باندې ډیر کیسې لیکل شوی دي لاندې کیسې چې دي ډیر هغه باندې لیکل شوی ډیر هغه کې براغلي په ناولونو کې براغلي خو ما په شعر کې د لومړي ځل لپاره زما پام سو ورته دغه موضوع ته زما پام سو ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکم زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي نو زه هغه خپل ذهن کې پخوم داسې نه یم چې زه هغه ګړی کښېنم قلم راواخم کتاب راواخم وی لیکم زه هغه ذهن ته سپارم زه هغه ذهن ته سپارم په هغه باندې هغه کوم فکر کوم څو چې هغه مې په ځین کې په خیږي هغه موضوع دا اوس اوس ما یو شیزه نه موضوع ته مې پام اوښتی دی تا به لیدلی دا ځینې شیزه میره یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي نه غواړي چې خلک په خبر شي سهار هنداره ته ناست دی بیا هغه په پوډورو پوټوي خپل مخ د بدن نور ځایونو خو یې نه ښکاره کیږي زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کیږي زما پام ورته اوښتی دی خو هغه نه شیر کیږي خو زه یې بیا لیکم اوم نه
زما پام ورته واوري ډېر داسې موضوعات دي چې خپل دا ځین کې هغه کوم اړومې را اړومې تر څو پورې چې هغه پخېږي چې هغه هغسې بیا یې په کاغذ باندې لیکم. زما موخه دا وه چې ډېر ناویل هغه موږ لرو د ښځو په د ښځو په هکله، د ښځو د شاعري په هکله ډېر څه ناویلي پاتې دي. وسم
دا غلی ملال بل شعر هم لرو، د غنم وږی.
یو نازولی د غنم تر وږو ژغ راځي، د غوړېدلي دسترخوان وژم، پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ د وږمو لپه کې ټپ ټپ راځي. ټولې کړکۍ پرانیزي، دلته پراته د سالنډري ناروغان خونې ته روغه په قدم قدم هوا نه راځي. و ډبرینو دیوالونو ته د وریشم خیال او تمنا نه راځي. پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژې وژې ماشومان وژوي. څو ارواګانې ستړي ستړي په بازار کې لالهاند ګرځي. د ابرو بیه کښته سوې د قحطي کال دی. وختونه اوس زموږ د ښار د تنرونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي. د ترژمني په څیرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلی، ټول رنګونه په بازار کې ورک دي. د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزام شنه شوي. د رنګریز خون دی کته سوې دلته، د بوټي ټال دي پلورل سوې دلته. مرین وړانګو بغاوت کړی دی، اسمان تخته وریځ په غېږ کې ګرځي. څاڅکي له تندې څخه مرسمله اوبه نه لري. پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژې وژې ماشومان وشوي. د مکدارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنې شوي. د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښې دي. د اسکیرونو ښځو ږغ نامحرم څه ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه. بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوې. د دعا نرم توري د هسک په لوري الوتلی نسي. تشال د تورو او زګیرویو ډک سو. اوس به د تورو او پلوکسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار لټوي. زګیرې به څنګه رسموي او ته تاریخ ځواب به په کومه تورو کې. تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژې وژې ماشومان وشوي.
ډیر ښه میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که یو نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسنی عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي، ښځینه شاعري خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې. ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده، او زما په نظر باندې چې ما چې څه څه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوی، او دوی هغه کوي مراتې ورته پام شوی دي. ډېرې تکړه شاعران لرو.
ل پروین ملال سره مو د فرشته سحاک مرکه اوریده. اخلی ملال د مرکه په پای کې وویل چې په پښتنو کې نوې تکړه شاعران پیدا شوې دي. په نویو شاعرانو کې یو هم فتانه ژوند دی. د دوی یو نظم زما وطنه د دوی په شخ
زما وطن زو ته دواړه یو رنگ یو زما وطن زو ته دواړه یو رنگ ستا هم مخصوم رس پیر دی په گردونو خاور او دړو زما هم لاس لګر چاودلی دل پښو می ازغه وتی په سپرو خاور او مشوند دی تر هر څمری سکلای را معلوم د خاور خواندې زما جامې هم د شکیدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې ته هم ښکاری چې یې ستړی زه هم ډېر ستړی سوې دا ښکاره چې ستړی کېږي دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هایدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه غوستې خاموشي وي کپن شوې موسیقي وي علم پرز پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانی وي زما وطنه زه ته دواړه یو رنګ یو ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس له درد چاودلي
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري لندکس لرو د شپونکې پونم د پیر محمد کاروان لندکس دکس سیدخی ملک سی لوستیا وزادی رادیوی مجله ته را لښلې ده
داسې شایسته منظره په ټول عمر کې نه ولیدلې تک نواشه د سپینو اوبو روانه ویاله رنگین ګلونه ښکلی مرغان خپلې میژې هم بدلې بدلې ورته ښکارېدلې خپل ماشومه لور غوټۍ ورته ډېره شایسته برېښېده لکه د پرښتو تکې سپینې جامې په غاړه په تورو څڼو کې سره او زیړ ګلونه ټومبلي وه پر شونډو یې خواږه او مالګین نه مسکا غځېدلې وه له خپلو میژو او تکو سپینو ورویو سره مشغولېدله د مور زړه له ډېرې خوشحالۍ نه په درزا سو او نارې یې کړې غوټۍ لورې و غوټۍ لورې غوټۍ یو خوا بل خوا حیران حیران وکتل د مور په لیدو یې ژغ کړ وای مورې ته دلته څه کوې د مور غېژې ته منډه منډه ځان ورساوه مور لسترګونه در در د خوشحالۍ وشکې راوبهېدې غوټۍ یې ټینګه په غېږ کې ونیوله او دومره یې ښکل کړه چې مخې لکه د ګلاب د تنکۍ غوټۍ تک سور واوښت غوټۍ زما خوږې غوټۍ ته خو زموږ نه ورکه وې ته میژو رمه دې هم رانه ورکه کړې وه پلار دې په تا پسې ډېر خپه دی وړوکی ورور دی ډیر ډیر یادوي ستا تک سپینې میژې هم یادوي وایي چې غوټۍ خور مې څه سوا چیرې ولاړه زما میژې څه کړې زه سپوره ډوډۍ نسم خوړلی زه شیدې او مستې غواړم زه کوچ غواړم کله یوه بهانه کوي او کله بله بهانه ستا په لیدو به څومره خوشحاله سي پلار به دې څومره خوشحاله سي ژر کوه غوټۍ زه چې زو راځه چې رمه هم بیایو بس دی ډېرې دې وڅرولې مړې دي ګوره دومره مړې دي چې خپلې ګېټې هم نسې وړای غوټۍ له خندا شنه سوه په ناز او کرشمو یې خپلې تورې څڼې څنډ وهلې مورجانې زه نه ځم خپله رمه هم نه بیایم زه په دې ګلونو کې ډېره خوشحاله یم ته د دې ویالې اوبه وڅښه دا شربت نه هم خوږې دي زه له دې خوږو اوبو نه ځم چیرې د رمې ړمباړې پورته سوې
وریو پتروپکو ترپکو یو خوا بل خوا ټوپونه ووهل. غوټۍ وویل، وګوره مورجانې، دلته زما میژې او وری ډېرې خوشحاله دي، دلته زما میژې ډېرې شیدې کوي، زه نظم 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 خیر دی زه نظم. ورې خپه غوندې سوه، ویې ویل، غوټۍ لورې ته له موږ نه پر څه ګیله منه یې؟ که ته له ما سره کور ته ولاړه نه سي زموږ زارۍ به وچوي. د مور له سترګو لکه چینا مړې مړې اوښکې روانې سوې. غوټۍ بیا له خندا تک شنه سوه. د مور پر مخ اوښکې په خپلو وړو او تنکیو ګوتو پاکې کړې. مورجانې ته مه ژاړه، زه له تاسو نه ګیله منه نه یم، زه ډېره خوشحاله یم. خپله وړوکې خولګۍ یې د مور په سترګو وویشتله او مور یې ښکل کړه. په دې وخت کې د غوټۍ پلار شغ وکړ، پاڅه لمونځ دې قضا سو. دا څه د غم خوب دی چې نه ویښېږې؟ د غوټۍ مور کړکۍ وکړې، غوټۍ زما جنتی غوټۍ، زما شهیدی غوټۍ، زما وړې غوټۍ. له کټ نه پاڅېده، ټیکری یې پر سر کړ، د کلی ونۍ د بام پر سر وختله، د کلی ونۍ د بام پر سر وختله. صحرا ته یې وکتل، هغې صحرا ته چې غوټۍ به میژې پکې څرولې، په صحرا کې د غونډۍ لویه کنده ولیدله. د کندې له غېژې نه د میژو وړې بادونو هماغسې یو خوا او بل خوا تښتولې.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د یو دود پاړه د شوسو د نوم اخیستل د افغانستان په ډیرو ځایونو کې خصوصا په کلیو او بانډو کې شرم دی چې واخیستل شي. په خصوصي مجلسونو کې د غراس په ځینو غونډو کې اکثر ښځې ته د پلانې مور، د پلانې کړه یا د اولادونو په نوم ورشخ کوي. د ودونو پر کارت هم یوازې د نارینه نوم لیکل کیږي، حتی د قبر پر شناخت ډیر خلک د ښځې اصلي نوم نه لیکي. په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان په ډیری کلیوالي او دودیزو سیمو کې لا هم د ښځې نوم یادول د بیدرناوي نښه ګڼل کیږي. ډیری خلک په ځانګړي ډول په محافظه کارو سیمو کې ښځې د خپل نوم په ځای د زوی یا میړه په نامه یادوي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر جان وای، ډیری خلک فکر کوي چې د ښځې نوم د یادولو مخنیوي به د هغې عزت او درنښت وساتي.
نو دا خو موږ د پاره نه کې دغه دی ایوب دی چې موږ د زنانې نوم یو چاته ورشو یا ور اخلو، یعنی دا اوس د خلک تذکرې جوړوي. لا ډیر خلک دغه څخه داسې نه کې دغه کوي وای دا ښځې نوم باید نه یې معنا پکې کې نه دی، دا څه سپکاوی دی. نو داس بس را د زنانې نوم نه اخلي مېرمنې ته، نو موږ خو ارسته چې ورته وایي په خپله، نو موږ وای دا نوم یا بل څوک باید نه ورشه دی یاره چې ډیر مجبوره نه سي نه وایي.
د ځوانانو په منځ کې د تعلیم او نوې نړۍ سره د اړیکې لامل اوس ډیری خلک دا پوښتنه کوي چې آیا په دې وخت کې دا دود د بدلون وړ دی که نه. خو ډیری ښځې اوس په پراخه کچه غواړي چې خپل نومونه یې په عامو ځایونو کې یاد سي او د خپل انفرادي پیژن په توګه ومنل سي. یو ځوانه فعاله سایره زاهد وایي،
د ښځې یو د مېرمنې یا هم د لور نوم اخیستل ورته ډېر زیات شرم ښکاري، آر ښکاري. حالان چې دا آر نه دی، ځکه چې که چېرته دا مشکل درلودې په اسلام کې به د حضرت موسی علیه السلام د بیبیانو نوم به هېڅکله هم نه راتله. تر اوسه پورې موږ د هغوی په نوم باندې پېژنو، بیبي خدیجه ده، بیبي عایشه ده، نور هم داسې بیبیانې دي. نه یو افغان مېرمنې د یو افغان نجلۍ په حیث باندې زه خپله د دې طرفدار نه یمه چې څوک غواړي زما نوم د بل چا په نوم باندې واخلي. زه خپله غواړم چې په ټولنه کې زما خپل نوم واخیستل شي، که مې نوم نه اخلي زما تخلص دی واخلي. زه خپله خوشحالیږم په دې باندې چې زما په نوم باندې زه وپېژندل شم.
په دې موضوع کې زده کړو او رسنۍ هم اغېز لرلی. ډېرې نجونې او ښځې چې په تیرو شلو کلونو کې له ښوونځیو او پوهنتونونو فارغه سوي په غونډو پروګرامونو او د رسنیو لاري د خپل نوم په لرلو باندې بیاړي. د کندهار اوسیدونکو شاهناز هیروی وایي یو مهال کورنۍ نه غوښتل چې نوم یې په رسنیو یا کوم پروګرام کې څرګند شي، خو د وخت په تیریدو یې خپل کورنۍ قانع کړه چې د هغې نوم په ښکاره ډول یاد شي.
زما کورنۍ مخکې په دې موضوع هیڅ نه وه موافقه، نه یې ماته اجازه راکول چې خپل نوم په رسنۍ یا کوم پروګرام کې واخلم. همیشه به راته ویل دا د اعتماد خبره ده، دا د عزت خبره ده که خلک ستا نوم په یو رسنۍ یا کوم پروګراف کې واخلي، دا زموږ بې عزتي خبره ده، زموږ ټول عزت ته به نه ځي. څونه د ویار او خوشحالي ځای دی چې زموږ نوم په یو رسنۍ کې یا په یو پروګرام کې واخیستل سي. همیشه خپل پر ځان باندې افتخار کوم.
که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې پراخ بدلونونه ولیدل سول، خو د ښځو نوم یادول په ډیری سیمو کې لا هم یوه ننګونه ده چې له امله ځینې وختونه ښځې د خپلې پیژندنې حق له لاسه ورکوي او د هغوی شخصیت په ټولنه کې د کورنۍ د نوم سره تړل کیږي.
د ښځو د نوم نه اخیستلو دود په نړۍ کې په ورکېدو دی، خو لا هم د افغانستان په شمول د جنوبي آسیا په ځینو برخو کې، د منځنی ختیځ په ځینو سیمو کې او د افریقا د شمال په یو شمېر ځایونو کې دا دود ژوندی دی. د دغو سیمو یو شمېر خلک دا دود له دین سره تړي، خو دې ته توجه نه کوي چې په اسلام او نورو ادیانو کې د ښځو د نوم له اخیستو سره مخالفت نه دی شوی. د اسلام د پیل په کلونو کې ډېرې ښځې شته چې تر ننه مسلمانان نومونه په ډېر درناوي یادوي او ویاړ پرې کوي. په اروپا کې هم په منځنیو پیړیو کې ځینې داسې ټولنې وې چې د ښځو نوم به یې نه اخیست، خو په دې قاره کې د تعلیم له چټکې ودې سره خلک پوه شول چې ښځه خپل نوم لري، خپل هویت لري. له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خبرونه راغونډوو. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې او بلې اونۍ مو خدای مل.
دبئی کے مزدوری کی دبئی کی مزدوری په خندا یې راته وویل صاحبزاده کیسې ته غواږ شه نن موړ مې د خان یوړل کور ډکل مې منو څوک له خار و راغلي په انګړې شور ما شورو یو مخ په لیم